د آزادی میلمه.
احمد شیبریم سلامونه. په خبرونه کې مو سارنواله مدني فعاله زرک ملیار میلمنه ده. اغلی ملیار خبرون ته شو راغله.
مننه قدرمن شیبر صاحب، زه هم خپل سلامونه تاسې ستاسې درنو همکارانو او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
تاسو د افغان نجونو او ښځو لپاره مبارزه کوي چې ښوونځي بیرته پرانیستل شي، که په لنډو راته ووایاست چې نن سبا مو په دې برخه کې څه کړي دي؟
زه تقریبا دوه نیم کاله مخکې کله چې د نجونو د ملي کمپاین پیل وشو، په همدغه پیل کې له مانه ماته بلنه راکړل شوه چې زه د دې کمپاین برخه شم، سره له دې چې ما نه ډېرو نورو سیاسي ګروپونو هم د همکارۍ غوښتنه کړې وه. ما چې زه نه غواړم په افغانستان کې سیاست وکړم، نو ما هغه غوښتنې رد کړې وې. او دلته په اصطلاح بله درنګ بې له دې چې ولا سبې فکر کوم، ورته مې وویل چې هو زه دا دې بخش کې په دې کمپاین کې غواړم چې برخه واخلم، ځکه ځان مسؤول ګڼم د افغان خویم په مقابل کې چې ما هم هلته درس ویلی. نو د مغه پیل نه ما همکاري پیل ما د همکاري وړاندیز وکړ چې زه د مطبوعاتو برخه کې تاسو سره مرسته کولی شم، سپیسونه پیولی شم. او ما غوښتل چې ورسره پیل وکړ، یو کال مکمل مې سپیسونه مخته بیولې یعنې او د مطبوعاتو برخه کې هم مرکې کولې د مختلفو راډیوګانو تلویزیونونو سره، حتی ازادي راډیو سره مې هم مرکې لرلې. په دې برخه کې ما یو کال تقریبا د مخته بوتله. او زمونږ د کمپاین د اکشن پلان کې هم چې څنګه سړی عملي دا کار کولی شي، په دې کې دا شی لیکل شوی چې موږ به افغانستان کې افغانستان ته ځو، جرګه به جوړوو، د مشرانو سره به خبرې کوو، علماو سره، دیني علماو سره به خبرې کوو، مستقیم به د حکومت سره خبرې کوو. دا زمونږ په هغه پلان کې لیکل شوي خبرې وي. ما دلته په دا سپیسونو کې به چې ما دا ایرول، نو دلته به غوښتنه کېدله د مانه چې د مونږ د کمپاین نه به دا غوښتنه کېدله چې مونږ باید افغانستان ته راشو او د نږدې نه د مشرانو سره د طالبانو سره خبرې وکړو. او دغه څه باعث دې شو چې په یو سپیس کې چې همداسې یو چا په جدي الفاظ مونږ ته وویلې چې داسې خو نشي کېدلی چې تاسې په سوشل میډیا کې دا ناسته سې مبارزه کوي، تاسو باید افغانستان ته راشي، خطر ومني، ریسک ومني، دا وکړې وکړي. ما هماغه لحظه ورته په سپیس کې بېله دي چې زه د نورو همکارانو سره د کمپاین د اقل یو مشوره وکړم، همالته مې اعلان وکړ چې زه درځم او زه درغلم. او هماغه و چې بیا نو دا سفر مونږ تنظیم کړ. د تېر کال په اپریل کې افغانستان ته لاړلو، هلته د مونږ ډېر ښه هرکلی وشو د مشرانو له خوا نه. البته مونږ په خپلو مصارفو باندې تللي وو، ځکه مونږ نه غوښتل چې یوه پروژه واوسو یا د چا نه پیسې واخلو، ځکه که چا نه پیسې اخلي خو بیا خو ارکنان د حد فرمان د حد خبره ده. نو د دې دپاره مونږ خپل مصارف باندې افغانستان ته لاړو، چې هلته البته زمونږ ډېر پیسات وشو، زمونږ ډېر قدردانۍ وشو. او مونږ وشو کولی چې د تقریبا نوي پنځه نوي فیصده مشرانو صدر اعظم د دې سره یې وګورو او د دې سره مستقیم په دې ستونزه باندې وغږېږو، چې البته یې مونږ دپاره د خوښۍ ځای دا و چې
وبخښې. په هغه وخت کې تاسو ځینې ژمنې هم ترلاسه کړې، لیکن له هماغه مودې راوروسته تر اوسه پورې څه پرمختګ په دې کې شوی په دې برخه کې؟
زه فکر کوم چې هو، هغه په دې معنی ده که چې دا کفایت نه کوي دا پرمختګ د دې لوی هېواد او د څلوېښت میلیونه نفوس چې د اقل ممکن شل میلیونه زموږ خویندې واوسي، دلته یو پرمختګ شوی. او هغه دا ده چې د شخصي دار علوم یا مدرسو په نامه باندې ښوونځي د شپږم صنف نه پورته نجونو ته خلاص شوي دي، چې البته هغه نصاب یې پنځوس فیصده، یعنې پنځوس فیصده دیني علوم دي او پنځوس فیصده په اصطلاح عصري علوم دي. او زه چې په دا سږ کال سفر کې بیا افغانستان ته تللې وم، زه لاړم هلته مې یو ښوونځی ولیدو چې مدیر د ښوونځي سره مې هم خبرې وکړلې. هغه هم راته حتی وویلې چې څومکته تلو ښوونځي په کوم ځای ما تار لومیا مدرسې په کابل په کوم منطقې کې دي. حتی ما ته دا هم وویل شو چې په کوچي څنګه کې یو ښوونځی دی چې هغه مطلق مغه پخوانی نصاب پکې تدریس کېږي. منتها دا ښوونځی هم د شخصي ښوونځي په نوم د خارج میشتو افغانانو لخوا نه تمویل کېږي. یعنی دغه زما له نظره یو پرمختګ دی چې حداقل اوس نجونو ته دغه امکانات بېرته برابر شو. کورسونه چې بند شوي وو د انګلیسي وو د
بیا وبخښې بیا په ورته وخت کې له ازادي راډیو د راپورونه له روسې په همدې موده کې بیا بیرته ځینې کورسونه بند شوي دي. فرضاً په هرات کې د کورسونو د بندېدو راپور مو درلود. همداراز حتی د اوازو تر حده خواته دا خبرې هم کېدې سي ځینې همدغه مدرسې هم په دوی باندې فشارونه زیات شوي دي. تازه تاسو د یوې فعالې په صفت باندې وې مدني فعالې په صفت باندې دا امید لري سي په ممکن په لنډ راتلونکي کې د نجونو مکتبونه په افغانستان کې پرانستل شي؟
لاند راتلون کې دا باندې سخت دی چې سړی دا شی وویلې شي. دا ځکه تاسو پوهیږئ چې مدني مبارزه خو د وسلواله مبارزه نه ده چې سړی په لنډ وخت کې نه انتظار ولري چې هغه تخت شي. مدني مبارزې کلونه شاید په بر کې ونیسي. او لکه دغه د موږ دا دوه نیم کال نه اضافه شو چې دا هلې ځلې کوو د تفاهم له لارې دا پیغام ورکوو چې موږ د دې مخالف یو چې افغانستان کې بیا جګړې پیل شي، ورورژنه وشي، بمبارد وشي. موږ د دې چې مخالف یو د سولې او تفاهم له لارې باید د خویندو په مخ باندې ښوونځي خلاص شي، ځکه دا د هېواد راتلونکي ده. او په دغه پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو، په یویشتمه پیړۍ کې چې موږ وینو چې دا ټیکنالوژي تر کوم سرعت باندې پرمختګ کوي، دا اوس د مصنوعي ځیرکتیا څنګه کوي ده په هره برخه کې. او موږ لا په دې باندې چې موږ په دې باندې ویاړو چې یوازې قرآن شریف مو یادې زده کړی ده، قاري د قرآن مو حدیث مو ویلي دي. د دې په څنګ کې چې سړی قاري د قرآن اوسي او حدیث لوستي اوسي، د اسلام او شریعت په لاره روان اوسي، د دې په څنګ کې ډېر دا نور مسایل هم مهم دي چې دا هم باید زده شي. او د پرته د خویندو نه یو ټولنه معیوبه ده د هر لحاظه، د ټولنیز، اقتصادي، سیاسي، هر فرهنګي، له هر لحاظه هغه ټولنه مکمله نه ده. موږ په برخه دا مثال ورکړی ده چې خویندې یا ښځې د ټولنه کې دي، که یو مرغه پرواز کولی شي په دواړو وزرونو یې کولی شي. او دا د یوې ټولنې یو وزر دی. یو وزر چې مات اوسي هغه ټولنه هېڅکله نه شي کولی چې پرمختګ وکړي. او که نن ورځ موږ واقعا غواړو چې استقلال ولرو، او نو موږ باید له هر لحاظه په ځان باندې بسیا اوسو، چې موږ تر څو چې موږ په خپل ځان باندې بسیا ونه اوسو او خویندې یو فعال رول په ټولو نورو کې ونه لري، موږ په ځان باندې بسیا کېدی نه شو.
آغلی ملیار، که چېرته د جمهوریت وخت ته وګرځم، په هغه وخت کې تاسو ځینې فعالیتونه کول د قابلو د روزنې په برخه کې، په دې برخه کې که تاسو څه معلومات راسره شریک کړئ، څومره کسان روزل شوي دي او هغه قابلي اوس چېرته دي؟ له ځینو معلومات لري؟
موږ تقریبا په درې ولایتو کې چې په ننګرهار او لغمان او بدخشان کې وو، د 218 قابلی مو یا دا محلي دایي چې ورته وایي دا مو روزلې، چې دا د ولادت په وخت کې د خویندو سره مرسته کوله. او هغه وخت کې موږ ته د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست په لیکلي ډول باندې موږ ته پیغام راکړ چې د مرګ د مور او ماشوم د مړینې کچا تقریبا کوم ویلو چې 60% ته راټیټه شوې ده. 60% یعنی یو نفر یوه مور هم چې مري هغه هم ډېر ده. اما کله چې د 60% نه راټیټېږي نو دا بیا خپله یو لاسته راوړنه وه. او هغه خویندې چې ما ورسره ولیدل، یعنی حقیقت دا ده چې زه بېخي حیرانه شوې وم چې دوی دې سواد نه لره، اما دومره بیداره، دومره هوښیارې ښځې وي چې دومره، یعنی دغه درې هفتې چې دوی دې دغه کور تعقیبو زده کړې پکې کوله، دوی دې دومره بری ترلاسه کړی و. یعنی دا او دوی دې خو روزل شوي دي، دوی دې خو په هماغه خپلو کلیو کې چې دي هلته ادامه ورکوي هماغه خپلو مرستو ته.
یعنی تاسو چې د طالبانو تربیه واکمنی وروسته افغانستان ته تللی یاستئ، له دغو روزل شویو قابلو سره مو له کوم یو سره لیدلی نه دي؟
په خوشحالي سره باید وایم چې نه، په دې کې زه مونږ چې افغانستان ته ځو معین وخت پس پیږي چې دلته کار لرم رسمي، زه ډېر رخصت نشم اخیستلی، او هغه معین وخت چې مونږ هلته ځو زمونږ د مصروفیت په افغانستان کې، یعنی په کابل کې دا ځلې خو مونږ پنجشیر ته ولاړلو، ننګرهار ته ولاړلو، بلخ ته هم سفر وشو، زمونږ وخت هلته محدود وو او دا امکان نه و چې مونږ چې زه تللی وایم، یعنی ما خپله فارغ وخت نه درلود چې زه لاړ شم او دې ولایاتو ته وشم کولای چې د دې روزل شوو محلي دایي سره یې وګورم.
د افغانستان کې د جمهوریت نه مخته او بیا په کابل کې له کورنۍ جګړې ورهاخوا، چې کله تاسو حقوق او سیاسي علوم په کابل کې ولوستل، له هغه وروسته تاسو کلونه کلونه د څارنوال په صفت باندې کار کاوه. په هغه کلونو کې د یوې نجلۍ او مېرمنې لپاره په ادارو کې کار کول سخت نه و که نه آسانه؟
یو تفاوت باید قائل شو چې مونږ په کابل کې وو، په ښار کې وو، او په اطرافو کې بیا دا ناممکنه وه، ځکه د یو جنګ حالت وو او هغه وخت کې په اطراف کې خویندو کار نه شو کولی. اما په څارنوالۍ کې ستونزه نه وه، مونږ نه مو معاش تفاوت درلود، نه مو د کار تقدیر تفاوت درلود، یعنی مونږ په ډېر آرامۍ سره کولی شو چې خپل کار آزادانه وکړو.
یعنی اتیایمه میلادي لسیزه وه چې تاسو د څارنوالۍ په صفت کار کاوه.
په دویمه نیمایي کې
په هغه وخت کې یو مشکل ده، څارنوالۍ په خپله یو هغه ده، یو یعنی یو مشکل کار دی. مثلا کېدای شي چې تاسو ته به د ډېرې سختې جنایي دوسیې هم راتلې.
بالکل، مونږ خو مختلف، ما د تحقیق په برخه کې کار کړی، نظارت کې مې کار کړی دی، او په مرافعې څارنوالۍ کې مې کار کړی دی. طبیعي ده چې مونږ البته په تحقیق کې مونږ ډېر زیات د اختلاس او د دولتي جرایم چې واقع کېدل هغو برخو کې کار کوو. نظارت کې هم همدغه کار و چې د ادارې به مو نظارت کولې. په مرافعې څارنوالۍ کې چې ما کار کوو، په امنیتي په یو حوزه کې مې د څارنوالۍ کار کړی دی. په دلته په مرافعې څارنوالۍ کې بیا نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل دوسیې راکول کېدلې، ځکه چې ما واسطه نه منله، نور د نورو مسایلو مادیاتو د اثر لاندې هم نه تللم، نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل موضوعات راکول کېدل. او که اجازه مو وي، زه به یوه خاطره خپله تاسو سره شریکه کړم.
مهرباني.
یو قتل دوسیه ما لرله چې 8 کاله پرې باندې تیر شوي وو، او یو ځوان هلک، یو ماشوم د لوبو په وخت کې چې افغانستان کې ورته شیشه بورد نه پېږم تشله بورد وایي، چې وخت کې دغه وخت کې سره لوبې کولې، او دا ماشوم داسې ګټلی وو، دا ځوان هلک یې ګټلی وو، خندلی وو، دا ځوان هلک دا ماشوم وژلی وو. د دې ماشوم یو بل ملګری چې هغه هم ماشوم دی لیدلی وو، دا قتل صحنه یې لیدلې وه، خو خدای تښتېدلی وو د دې صحنې، دا مشر ورته څه شوی وو، دا ځوان چې دا هم ووژني، خدای ته تښتېدلی وو، بریالی شوی وو، په تښته باندې وتلی، خپل کار ته دا خبر کړی وو، دوی د تللي وو حوزې ته، امنیتي حوزې ته، دا اطلاع یې ورکړې وه چې دغه سړي دا ووژل، دا ماشوم. دا قتل په حادثه کې دا ځوان بندي شو، او یو څه موده بندي وو، بالاخره دی دا ځوان خوشې کړی شوی دی، او دا شاهد بندي وو. دا دوسیه چې 8 کاله نه دا قتل پورته تللې ده، مختلف
وو. بخښي، شاهد همدغه بل ماشوم؟
دا بل ماشوم، دا بل ماشوم چې دا قتل یې لیدلی وو، دی بندي شوی او قاتل خوشې شوی په ضمانت. دا دوسیه چې ما ته راکړه شوه، وروسته د 8 کال نه دا قتل پورته کېدل، او دا پای یې نه درلود. نو دې وخت کې ما چې په دقیقه دوسیه ولوستله، نو ما تصمیم ونیو چې باید شاهد خوشی شي، او د قاتل چې نور نو تښتېدلی وو، اورک ونه پیدا کېده، دی باید دوسیه د ده په مهارت کې په کشف کې ولوېږي چې دا پیدا شي او ونیول شي. دا دوسیه زمونږ تللې وه محکمې ته، او محکمې زما دا قرار تایید کړی وو، ماشومې خوشې کړی وو، او ویلي وو چې دا باید په کشف کې ولوېږي. دا دوسیه زمونږ تللې وه تمیز څارنوالۍ ته، هلته په دغه څارنوال ته دا دوسیه ورکړل شوې وه، چې په دې څارنوالۍ کې د 8 کالو کې کله همیشه پکې دخیل سړی وو. نو دې څارنوال زما کوم موادو باندې د قانون چې ما استناد کړی وو، هغه زما د قرار نه لرې کړي وو، زما قرار یې کاپي کړی وو، لاندې لیکلي وو چې تعقیبي څارنواله دې نه دې تحقیق وشي، او هغه دې بیرته باندې شي دا شاهد نوم یې لیکلی و نیو لیکلی چې شاهد دا دوسیه بیرته راغله زموږ څارنوالۍ ته څارنوالۍ کښې ما ته وویل شو چې داسې زما په باره کښې داسې لوی څارنوال حکم صادر کړی و زه لاړم خپل پخواني عامر ته هغه ته مې وویل چې ته دا لاړ شه رئیس سره دا خبره مطرح کړه چې دلته خو ما قانوني تصمیم نیولی محکمې م تایید کړی وایي مونږ رئیس ته چې دا ما پخوانی عامر لاړو دا زمونږ رئیس هم په چې اوس رئیس و دی هم په دې قضیه کښې شامل و ده هم دا دوسیه کښې کار کړی و نو ده ورته ویلي چې زه کومک نه شم کولی نو زه خپل ما خپل عامر نه خواهش وکړ چې دا دوسیه ما ته را کړي چې زه له خپله لوی څارنوال سره خبرې وکړم نو دوسیه مې لوی څارنوال لاړم سبا ته یې لوی څارنوال ته یعنې وخت مې واخیست لاړم لوی څارنوال دفتر ته او لوی څارنوال ته مې ډېر په غوسه دا دوسیه په میز ووهله چې تا داسې یو چښې لیکلي ما په باره کښې ده وویل چې ټکان وخوړ چې څه خبر ده ما ورته وویل چې ته وګوره چې تا چښې لیکلي ما په باره کښې خو دې لوی څارنوال ما ته وویلې چې دا نو لومړی ځل و چې ده زه لیدلی وم او زه هم اول ځل د پاره ده سره مخامخ شوی وم نو ده ما ته وویلې چې زه د هر چا په باره کښې چې داسې یو څه ولیکم د تا په باره کښې نه لیکم ځکه زه د تا کار پېژنم او زه تا پېژنم نو ما بیا هم په غوسه ورته وویل چې زه تا صرف دونه پېژنم چې ته یو لوی څارنوال یې اضافه د دې نه زه تا نه پېژنم خو ده زه ارامه کړم ما ته وویل چې ته لږ صبر وکړه زه دا موضوع معلوموم دا زما نه دا لیکنه زما نه ده دوسیه چې را وغوښتله دفتر ته یې وویل چې اصل را وړه دا کاپي وه اصل یې چې را وړو چې ګوري چې د لوی څارنوال امضا جوړه شوې ده او دا حکم هم د لوی څارنوال لخوا لیکل شوی دا رښتیا نه ده د ده نه ده لیکنه نه ده بیا نو خو همغه و چې ما ته یو چې دا موضوع نور ما ته پرېږده او زما رئیس ته یې تلیفون وکړه چې دې ته یو تقدیرنامه ورکړه او زما رئیس بیا ما ته تقدیرنامه را نه کړه خو خیر زه یې تقدیرنامې پسې وم نه ګرځېدله منوره نو داسې حالاتو سره هم یعنې کان و چې سړی مخ شي او د بل لحاظه مثلا دا اعتماد په ما باندې موجود و چې ما ته زیاتترینې د قتل دوسیې را کول کېدلې او دا هغه څه و چې ما لوی څارنوال ته دا خبره وکړله چې تاسې او دا خبره ما لوی څارنوال ته وکړه چې د دې په یواز چې زه مو تقدیر کړی وای زما کار هم تقدیر کړی وای تاسې ما ته حکم دې دغه ورکړی ده چې زه باید معنه تحقیق وشي نو ده بیا دا خبره داسې حل کړله چې دا چې هغه سره بیا هغه لوی څارنوال هغه سره یې څه وکړل هغه بېله موضوع ده زه بیا یعنې د ما یې
هغه ماشوم بیا خوشې شو له زندانه
خوشې شوی و هغه چې خو بېرته باید دمونږ څارنوالي ته دا موضوع راغلی وای چې مونږ بېرته بیا د هغه د دې مرافع تایید کړی وای چې بېرته
تللی وای یعنې بیا نیولو قضیه پاتې شوه پسې چې بېرته دوی حکم کړی و
نه خو زما هغه قرار چې و هغه د محکمې له خوا تایید شوی او لوی څارنوال زما رئیس ته چې تلیفون هم وکړ ما په مخ کښې ورته تلیفون کړه ورته ویل چې دا څه معنا لري که د دې قرار غیر قانوني وای خو محکمې به نه تاییدوو نو طبیعي ده چې دا د قانون په موادو باندې استناد شوی او دلته زه وینم چې هغه مواد د قانون په اصل کښې شته او په کاپي کښې چې په دوسیه کښېښودل شوی هغه نه لرې کړی شوي دي
آغلی ملیار درس او عملی کار فرق لري کله چې له حقوقو فارغه شوی او د څارنوال صفت مو کار پیل کړ په اتیایمه میلادي لسیزه کې او تاسو ویل چې د قتل ډېرې دوسیې تاسو ته راغلي وې د لومړي ځل لپاره چې مو له ځینو قاتلونو سره وکتل او د دوی دوسیې مو تعقیبولې او څېړلې څه احساس مو کوو د قاتلین هم عادي کسان درته معلومېدل او که نه داسې بل ډول احساس مو کوو
یو شی باید ووایم شاید هغه چې دردېدلي دي هغوی دې به دا د تفاهم وړ نه یا ما انسان دی په اول قدم کښې انسان ته باید انسان په سترګه وکتل شي که څوک یو جرم کوي هغه دپاره قانون وجود لري مجازات ورته وجود لري او هغه به خپله هغه سزا د قانون په چوکاټ کښې ګوري ما د هېڅکله دا هڅه نه ده کړې چې زه د یو څوک توهین کړم یا یې بې احترامي وکړم زما په مخ کښې یو دغه زه په امنیتي حوزه کښې تللې وم تحقیق دپاره یو څوک چې په اصل کښې هغه خپل ځان نه دفاع کړې وه خو دا ډېر ساده سړی و نه پوهېده انکار یې کوو د قتل نه اما دا په اصل کښې دفاع وه ځان نه دفاع کړې وه نو دا سړی دا هغه چې و پولیس چې و د تحقیق البته پولیس ده دا سړی په ووهه دی چې ووهه زه ډېره په غوسه شوم دې پولیس ته ما ورته وویل چې ته څنګه جرأت کوې چې زه درته ناست یم د ما په مخ کښې ته باندې وار کوي تا ته چا دا اجازه درکړې چې ته دی ووهې د مته چې څارنوال ته بیا هر کی کوپی کشي نه کوي یا اقرار نه کوي ما ورته چې کوپی کشي ته اړتیا نه لرم زه په دې باندې دلایل باندې ثابت اومه زه ته کوپی کشي ته اړتیا نه لرم او ته اجازه نه لري چې په چا باندې وار وکړي یعنی دا حالات د ما لپاره شخصا ما په اول قدم کې دی انسان په سترګو ورته کتلی او څوک چې جرم مرتکب شوی ورته قانون وجود لري او سزا ورته ورکوي
انسانان ډیر کله په خپل ماضی کې ژوند کوي یعنی ماضی بیا ور پیدا شي فرضاً تاسو په افغانستان کې حقوق او سیاسي علوم یو مهم فاکولټه د اول وستو بیا م عملاً د افغانستان په پایتخت کار کاوه خو کلونه کې چې تاسو په اوتریش کې ژوند کوي په اروپا کې او په اوتریش کې ژوند تاسو ل خپل د تیر زمانې سره تړي
تبدیل چې ارتباط شته دا ځکه اغاژوند نیمایي ژوند و چې البته ما کړی دا نیم ژوند دلته ما کړی دی او دا اړیکه نشلیدونکې اړیکه ده ځکه هغه څه چې سړی په ماشومتوب کې اخلي هغه مګر دا چې سړی سترګې پټې شي او دنیا نه لاړ شي هېرې کېږي هغه رابطه د منځه نه ځي اما لږ څه چې زه اوس افغانستان ته ځم یا زه دا شل کالو کې افغانستان ته تللی ما په همیشه ځم دا هغه رابطه ده چې مالته کشایي کنه زما خویندې ورونه ټول په بهر کې دي زما مور او پلار دلته په اوتریش کې ښخ دي یعنی د سیدي نور القالویه القد خپلوان هلته یو څه شته دي څه راوتي دي اوتریش کې دي اکثریت اما دغه اړیکه وجود لري چې ما بیرته افغانستان ته بیایي دغه اړیکه وجود لري چې ما دغه وجداني مسؤلیت راکوي چې تا افغانستان یو غریب هیواد و سرل دي چې د منابع له لحاظ غریب نه ده ما هغه وخت کې منګه د امکانات نه درلودل منګه په مفتو پیسو باندې هلته درس ویلي تحصیل مو کړ لوړ تحصیل مو کړ کم وخت م کار وکړ نور د منګ نه دي جګړو له کبله د کار چانس واخست شو چې خپل ملت ته خدمت وکړو زمونږ ځواني اوس زمونږ ځواني یعنی د نور په خدمت کې تیر شو له سره لدی چې په موږ باندې هیڅ مصرف نه وکړي دا هغه وجداني مسؤلیت دی او دا اړیکه ده چې ما بیرته افغانستان ته بیایي او هغه نه پریږي هغه اړیکه شته
دا اړیکه خوشته لیکن د اوتریش په دغه تقریبا درې لسیزو ژوند کې د سې شانس تاسو په ذهن کې درګرځي چې کاش کې دغه په افغانستان کې خصوصا د نجونو او د ښځو په برخه کې
ډیر کاش کې چې ډیر شاندې دي زه هلته وای
هلته وای
کاش کې دا ما ډیر درد دی دلته دا هغه راغلی و زه په بل لاند خاطر تاسو ته وایم پرنسس انډیا شاهزادګۍ انډیا دلته دوه ځله راغله چې یو هفته مکمله زه د دې میلمه پالم په اصطلاح ما پیوله هر چیرته یو ورځ دا اوله ناحیه کې د اوتریش ډېره ښکلې وه قدیمي دغه ده هلته داسې لاس د دې په لاس کښې اچولی وو ګرځېدلو قدم هم وهم ما ورته چې ما ته یې غوښتنه کړې وه چې زه ورته بي بي جان وایم ما ورته چې بي بي جان کله به هغه وخت راشي چې افغانستان دغسې شي لکه دغه مملکت دی ما ته چې زرکا جان یږه ته فراموش کړو ما کې برابر ایران او پاکستان هم شویم زیات است یعنی دا درد ما سره شته دی همیشه دا پرمختګ دې ټولنې چې وینم دا ښځې چې زه درته وینم دا نجونې چې زه درته وینم البته منفي شیان منفي زه ورته نه وایم ځکه دا د دوی د کلتور ده اوس هغه زمونږ کلتور ده چې زمونږ کلتور شیان دوی دې ته منفي ښکاري ویلي دوی دې د کلتور څه مونږ ته منفي ښکاري البته هغه څه چې زمونږ د کلتور سره مطابقت نه لري هغه یې نه اما نور څه چې زه درته وینم یعنی حقیقت دا ده چې دلته ډېر زیات درناوی د ښځو ته د کلتوري لحاظه او دا دوی دې ایجاد کړی څه نه ده چې دلته دا اوتومات وجود لري په داسې حال کې چې زمونږ په دین کې او زمونږ په کلتور کې دا شی د بیس او اساس نه وجود لري مګر مونږ وینو چې متاسفانه هغه څه چې دلته جوړ شوي وو په قانون کښې ورته فیصله ځای ورکړ شوی ده هغه نن په پرمختګ کوي هغه څه چې زمونږ په اساس او بنیاد کښې زمونږ په عقیده کښې زمونږ په دین کښې وجود لري هغه متاسفانه چې نن ورځ دغه څه ستونزو سره مخ ده
اغلی ملیار ډېره مننه چې په خپرونه کې را سره میلمنه شوې
کوربه ده مننه یو مکتب هم هلته د نجونو دپاره جوړ کړی چې هغه وخت کښې 1500 نجونې ورته تللې په کښې درس ویلې 2015 کال کښې البته افتتاح شو ما کوشش کړی چې خپل مسؤلیت وجداني مسؤلیت تر کوم حده چې زه کولی شم هغه ادا کړم
بس ډیره مننه کور ودان